د مازګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي پاکستان له خپل زندانونو نور طالبان خوشی کړی دی د اختر په مناسبت یو لړ پروګرامونه د خبرو او دغه راز د خزو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرام هم د خبرونه په ورسته برخه کې اوریدل شي خو معمول سره سم د خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو جن قال کوزای استودیو ته غلای او د خبرونو وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د لوګر د والد قتل لپاره چا دونکو مواد په قران کریم کې ځای په ځای شوی ول د ناتو او روسي دفاع وزیران د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبري کوي او د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبري د دوهم ورځې لپاره روان دي پوره خبرونه واورئ لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د لوګر د والد قتل پړه لومړنی چړینې خي چې چا دونکو مواد په قران کریم کې ځای په ځای شوی ول ارسلا جمال د اختر په لومړی ورځ د لوګر ولایت د مرکز پولی عالم د جمعات د چاودنې یوازنې قرباني دی او 15 نور کسان په کې ټپيان شوی چې د څلورو حالت یې نازک خودل شوې ده د بل خوا د کورونا چارو وزارت وای د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی او معلومه بکړي چې چا دونکو مواد څنګه په مسجد کې ځای په ځای شوی ول او د چا لاس پکې و پاینه حال کې په کابل کې د امریکا سفارت په لوګر کې پرونی حمله پکله کا غندلې د امریکا سفیر جیمز کننګهام په یو بیان کې ویلي پر جمعات حمله هغه هم د اختر په ورځ واقع د غندنې ورده په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستيال هم د لوګر په والي ارسلا جمال باندې وژن کې حمله پکله کا غندلې او یو ور بیا یې د دې ډول حمله د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده د یوناما په بیان کې د غرض ویل شوی چې جمعاتونه او نور حساس مذهبي ځایونه باید له حمله څخه خوندي وي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم دا حمله په کلک غندلې او د اسلام د دښمنانو کار بلل دی جمهور رئیس کرزی چارواکو ته امر کړی چې د ارسلا جمال د جنازې د مراسمو لپاره دی لازم ترتیبات ونیسي د ناتو او روسي دفاع وزیران به د اکتوبر په دروشتمه په بروکسل کې د روسي ناتو شورا په راتلونکي غونډه کې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او دغه هیواد ته د روسي هلیکوپټرو د ورکولو په اړه خبرې وکړي دا خبره په مسکو کې د ناتو د اطلاعاتو د دفتر مشر رابرت سیشل تومس کارته د سفر پر مهال انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه نو ویل په غونډه کې به افغانستان ستره مسله وي او له دې هیواد څخه روسي او د ناتو غړو هیوادو ته د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو د روزنې په ګډون به په سترو پروژو بحث وشي د رابرت سیشل د غرض ویل افغانستان ته د هغو روسي هلیکوپټرو د ورکولو په اړه به هم بحث وشي چې لګښتې ناتو ورکوي د زیاته کړه روسیا دا مهال افغان تخنیکی پرسونل هم روزي خبرونه له ازادي راډیو اوري د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن د دوهم ورځ لپاره په جنیوا کې روان دي او دا ښکاري چې د ایران د نوو وړاندیزونو پر اساس به نړیوال پلټون کې په نا اعلان شوي ډول د ایران له اټومي تاسیساتو څخه کتنې کوي ایران د سه‌شنبې په ورځ له نړیوالو طاقتونو سره د غونډې په لومړۍ ورځ د اټومي لانجې د ختمولو په مقصد یو پلان برابر کړی و ایران د خپل وړاندیزونو جزئیات نه دي خبره کړې خو دای ویلي چې په پلان کې د نړیوال اټومي انرژي مؤسسې څار شامل ده په خبرو کې د ایران هیئت مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نو ویل د دوی په وړاندیزونو کې د ایران له اټومي تاسیساتو چې د نړیوالو پلټون کې ناڅاپي کتنې شامل دي خو دا کار له لومړي سره نه پیلېږي عراقچی د ایران خبري اژانس ته ویل د یورانیم غني کولو مسله او په اصطلاح د نړیوال ټولنې انرژي مؤسسې سره د ایران اضافي پروتوکول د ایران وروستي ګامونه دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن په توکیو کې د جنیوا د روانو خبرو په اړه ویل د خبرو د پرمختګ لپاره رښتینی فرصت شته او زه له ایران نه په ټینګه غواړم چې له دغه فرصت نن او هم په راتلونکو اونیو کې ګټه واخلي د لومړي پړاو خبرې چې پرون د ایران او سترو طاقتونو ترمنځ وشوې ګټورې وې دا ورځ د جدي بحثونو ورځ وه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د غرازول پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول پریکړه به د واقعي او مثبت پرمختګونو او د اټومي پروګرام په اړه د ایران په کړنو پورې اړه ولري د فلیپین حکومت وایي د سه شنبې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر 144 ته رسیدل دی د طبیعي آفتونو ضد ادارې چارواکو نن ویل 23 نور تری تم دي دا کسان ممکن په بوهول ولایت کې د نړیدلو ودانیو تر خرابو لاندې بند پاتوي په زلزلې کې 291 کسان ټپیان شوي دي د بوهول والی ادګاردو چتو وایي مصیبت ځپلو سیمو ته د مرستې کارکونکو رسیدلې دي د سوری د رژیم مخالف فعالان وایي د سوری په جنوبی ښار نووا کې د څلورو کوچنیانو او شپږو ښځو په ګډون لږ تر لږه یوویشت کسان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ کوچنی بس یې په یو ښخ شویو ماینو خود. د سوری د بشري حقونو څارونکې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه د درعا ولایت تال الجمه سیمه کې په محلي وخت د شپې له دولسو بجو وروسته وشوه. فعالان وایي په دې سیمه کې د سوری حکومتي ځواکونه او یاغیان په جګړو کې ښکیل دي. دوی وایي ماین حکومتي ځواکونو ښخ کړی و. د سوری حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د پور اخیستنې د حجم زیاتولو ضرب الاجل رانږدې شوی، د فچ په نامه د مالي اعتبار مؤسسه د امریکا د حکومت د مالي اعتبار په درجې له سره غور کوي. دغې مؤسسې دا اقدام په داسې وخت کې تر لاس لاندې نیولی چې د امریکا د حکومت د بودیجې او د شپاړس اشاریه اووه تریلیونو ډالرو پور د حجم زیاتولو په اړه د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټ وکیلانو پرونۍ خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. د امریکا د خزانه وزارت یو ویان وایي د فچ مؤسسې دا پریکړه د کانګرس وکیلانو ته ور په زړه کوي چې متحده ایالات د خپلو ژمنو نه پر ځای کولو خطرناک حالت ته نږدې شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د سې شنبې په ورځ وویل د اکتوبر په اوولسمه وروسته متحده ایالات د خپلو لګښتونو ورکولو توان ونه لري. د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په روانې اونۍ کې د مسکو په بیری اولیفو ناحیې کې د مهاجرو کارګرو ډله ییزه نیونه وغندله. دغه سازمان په یو بیان کې د مرکزی آسیا او قفقاز د سیمې د شاوخوا دولس سوو کارګرو نیونه د روسیې نامناسبه او له تبعیز ډکه پالیسي بللې ده. دا کسان د یو روسي ځوان یوګور زخرباکوف د قتل په غبرګون کې چې ویل کېږي د یو آذري مهاجر کارګر لخوا وژل شوی د دوشنبې په ورځ ونیول شول. پولیسو د سې شنبې په ورځ وویل د قتل په تړاوی د اورخان زیناولف په نامه ازربایجانیه نیوله او په جرم تورن کړی دی. د یکشنبې په ورځ د یوګور له قتل وروسته په سیمه کې قهرجنو اعتراض کوونکو روسانو د دوکانونو او مغازو کړکۍ او ښیښې ماتې کړې، له پولیسو سره یې نښتې وکړې او د سبزیو هغو مارکیټ ته ننوتل چې زیات شمېر مهاجر کارګر پکې کار کوي. او وروستی خبر دا چې له روسیې څخه راپورونه وایي یو جک پوړی هالنډی ډیپلوماټ په مسکو کې په خپل کور کې ووهل شو. ویل کېږي چې په مسکو کې د هالنډ سفارت مرستیال اونو الدرن بوش په حمله کې زیات نه دی خوښ شوی. راپورونه وایي دوه تنه د برقیانو په جامه کې د هالنډي ډیپلوماټ کور ته داخل شول او ویوهه. دغو دوه کسانو د ډیپلوماټ د کور په هنداره د همجنس بازان شعار ولیکه او وتښتېدل. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت په حق کې د روسیې سفیر احضار کړ او د پیښې په اړه وضاحت وغوښت. څو ورځې وړاندې مسکو په هالنډ کې د پولیسو لخوا د یو روسي ډیپلوماټ د وهلو له امله د بخښنې غوښتنه کړې وه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه درویشت ټیټه نه. په هرات کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه درویشت ټیټه درې. مزار شریف هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه درویشت ټیټه اته. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه یو دېرش ټیټه یوولس. او په جلال آباد کې هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه یو دېرش ټیټه اتلس.
د افغانستان او نړۍ او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه په تفصیل لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې راپورونه وایي پاکستان له خپلو زندانونو نور طالبان خوشي کړي دي. له یو افغان اقتصاد پوه سره مو د هغو عمراني پروژو په اړه مرکه کړې چې تر اوسه د حامد کرزي حکومت لخوا نه دي بشپړې شوې.
هغه پروژې چې نه تکمیله یا نه تمامې دي، که دا په بیړه سره کار ورباندې ونیسي، دا د نوي حکومت لپاره هم لویه ستونزه ده، ځکه چې هغه نوي انکشافي پروګرامونه هم په خپل مخ کې لري.
اختر ته ډیر خلک خوشحالي کوي، خو داسې کورنۍ همشته چې د اختر لپاره د تیاری او وسط نه لري.
اختر کې په خدای کوم یو شیم کړی اوس م دغسې ناسو بچي مې زړل وایي، ادي وایي چپړې م نسته، کالي م نسته، نوکریزې م نسته. اوس م ورته وویل مالې خدای ته صبر وکوي.
د یو وزیر او د یوې بې وزلې کورنۍ د اختر لمانځنو د لمانځنې د توپیر په اړه مو اهم یو راپور ته چمتو کړی. په جنیوا کې د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو له حاله مو خبرو. او
جمله مسلمانانو اختر مو مبارک
سه. د کندهار د محلي موسیقي د سندرغاړي صالح محمد پروانه غوړاند په خبرونه کې د اختر په مناسبت له هغه سره زموږ سیمه ایز خبريال د زړه خواله کړی او د خځو لپاره د ازادي راډیو نیوز پروګرام له پاکستانی زندانونو د طالبانو دی وی بل ډلې د خوشی کېدو راپور خپور شوی. دغه ډله په داسې وخت کې له زندان آزاد شوی ده چې طالبان وایي د دوی دوهم مشر ملا برادر او د دوی جګپوړی قمندان ملا منصور دادالله د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر نظارت لاندې دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له زندانه تر خوشی کېدو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
پاکستان د ټیټې کچې و طالبان له زندانه خوشی کړي دي. پاکستانی ورسپانه اکسپرس ټریبیون څرګند کړ چې دا خبر د طالبانو د دوو چارواکو او د خوشی شویو طالبانو خپلوانو تایید کړی او ویلي دي چې دغه وو طالبان د سیشن بی پورس خوشی شول. ورسپانه د طالبانو د دغه دوو چارواکو په وینا دا خبر هم کړی ده چې په تیرو دوو ورځو کې پاکستان د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر ته اجازه ورکړې ده چې د خپل کورنۍ له غړیو سره خبرې وکړي. د طالبانو یو چارواکي چې د نوم لا خستو ډډه کوله دغه پاکستاني ورسپانې ته وویل زه دا خبره تاییدوم چې وطن نوی خوشی شوی طالبان له خپل کورنیو سره یو ځای شوی دي. د طالبانو یو بل مشر هم دا خبره تایید کړه خو یې نه غوښتل چې د هغوی نومونه واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو کسانو د آزادېدو په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی. دا تر دوه میاشتو په لنډه موده کې د طالبانو دوهمه ډله ده چې له زندانه خوشی کیږي. د سپتمبر په ومه پاکستان د طالبانو د جګپوړي قمندان منصور دادالله په ګډون د وو طالبانو د خوشی کېدو خبر خپور کړ خو طالبانو ویلي دي چې تر دې دمه د منصور دادالله کورنۍ هغه نه دی لیدلی. پاکستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د افغان دولت په غوښتنه تر اوسه نږدې 40 طالبان له زندانونو آزاد کړي دي خو افغان چارواکي وایي چې د دغو آزادو شویو کسانو له ډلې یو تن هم د سولې له بهیر سره نه دی یو ځای شوی. پاکستان بیا بیا ادعا کړې ده چې ملا برادر یې پرې ایښی دی چې د خپلې کورنۍ له غړیو سره یو ځای شي خو د اکسپرس ټریبیون ورسپانه د طالبانو د سرچینو په وینا څرګندوي ملا برادر یې دې ته نه دی پرې ایښی او یوازې د دوشنبې او سې شنبې په ورځو یې ملا برادر ته دا اجازه ورکړه چې په ټلیفون د خپلې کورنۍ له غړیو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر تیره اونۍ وویل چې ملا برادر یو مخ نه دی خوشی شوی. حامد کرزی هیله څرګند کړه چې اسلام آباد هغه ته دا زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ونډه واخلي.
و موردل چې راپور نه وایي پاکستان له خپل زندانونو نور طالبان خوشی کړي دي. افغان چارواکو یا د سولې د عالی شورا مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو د لوی اختر په ویاړ نن او سبا د موسیقي خاصه خپرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0909 8 3 9 2. په دې هیله چې د اختر دوهم ورځ هم په خوښۍ او خوشحالۍ کې انتیر کړی وړاندې د اختر په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لرو. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون چانس دی وی لویدیځ خبرونه په باور لا هم په 50% شته. دا خبره په داسې وخت کې شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانونه کابل ته ناڅاپي سفر وکړ او دوی ورځې له ولسمشر کرزي سره په دې اړه خبرې وکړې. بیا دوړو لورو هیله څرګنده کړه چې د دې تړون مخې ته ګڼ پراته خندونه هوار شوي دي. په دې اړه د دلی بیست خبرونه په استناد احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ کابل ته ولاړ څو د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبرې وکړي او تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې دوه پاړه له ولسمشر حامد کرزي سره یوې موافقې ته ورسی شي. د لیبس خبرونه په دې اړه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت وخت په خلاصې دورې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دلته د امریکایي ځواکونو د دوهمې مرحله لپاره منځګړی توپ کاوه. د اکشن بی پورس جانکری له حمید کرزی سره د موافقې ته نشتی شو چې له 500 تر 1000 امریکایي پوځیان د 2014 کال د دسمبر تر 1.5 وروسته په افغانستان کې پاتې شي. جانکری وای هغه امریکایي پوځیان چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي هغه په د افغان ځواکونو پروسنه او مشوره ورکولو کې مرسته کوي او د ترزم صد عملیات به هم تر سره کوي. د ډیلیبس په باور د کابل او واشنگتن ترمنس د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون یو اصلي معنی دا دی چې امریکایان په افغانستان کې د خپل پوځیانو قانوني مسؤلیت غواړي او حامد کرزی وایي چې دای د دې ډول مسؤلیت واک نه لري.
د خارجي عسکرو او قواو د مسؤلیت پیسې کې بس ورته ونوسو ځکه چې خبره واضح و چې هغه د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي نو سند به ټوله دا افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي خصوصا د مسؤلیت مسله.
په وروستیو کې حامد کرزی د افغانستان د امنیت په برخه کې د ناټو پر هڅو سخت انتقاد وکړ، خو د ناټو سرمنشي دا خبرې رد کړې. کابل ته د جانکری د وروستي سفر سربیره یو شمېر ډیپلوماټان وایي له حامد کرزی سره د امنیتي تړون په برخه کې د امریکا 50% کې چانس شته چې به موافقه ته ورسیږي، او دا د دې لپاره چې کرزی ښکاره ویلی دی چې د افغانستان د ناټو د ځواکونو وتلو ته سترګې په لاره دی. د ډیلی بیست خبرونې په باور سربیره پر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو سره به کار اسانه شي، خو د خبرونې په باور که چیرته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي عواقب به یې ستر وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي چې په نتیجه کې به نوی ولسمشر ټاکل کیږي او هغه به هم نوی حکومت جوړوي. د حامد کرزی د حکومت یو شمېر عمراني پروژې نه دي بشپړې شوي. دغه پروژې به نوي حکومت ته سپارل کیږي. که داسې شي د نوي ولسمشر خپل اقتصادي پروګرامونه به څرنګه پلي کیږي؟ په دې اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد ټینګار سره مرکه کړې او لومړی یې ترې دا پوښتنه کړې چې اوسنۍ نیمګړې پروژې باید راتلونکي حکومت ته پاتې شي. ښاغلی ټینګار په ځواب کې وویل
باید ویم چې هغه پروژې چې نه تکمیله یا نه تمام دي که دا په بیړه سره کار ورباندې ونیسي او دا پیسې دا اوس چې موجودې دي د دغه امکاناتو څخه اعظمي استفاده ونیسي، دا د نوي حکومت لپاره هم لویه ستونزه ده، ځکه چې هغه نوي انکشافي پروګرامونه هم په خپل مخکې لري او د هغوی لپاره باید کار وکړي. موږ د اقتصاد له پلوه وایو چې اصل منابع محدود دي همیشه، او دغه د خواستې یعنی ازونه لا تنهی دي لا محدود دي. اصل د اقتصاد وظیفه هم دا ده چې دغه محدود منابع څخه په اعظمي توګه استفاده وکړي، یعنی هغه دا چې پر ځای مؤثر او معقول یې ولګوي تر څو چې اعظمي ګټه ترې پورته کړي. زما په عقیده نه یوازې دا چې اوس د راتلونکي کال په بودیجې کې هم دولت د ستونزو سره مخامخ دی، دا اوس کومکونه کم دي، مثلا خپل د داخلي عواید کم راټول شوي دي.
یعنی او بخښي، یعنی دا کومې پروژې چې اوس تر کار لاندې دي د دغه لپاره حکومت پیسې نه لري؟
دا کوم پروژې چې اوس تر کار لاندې دي او نیمه تمام دي، د دغو لپاره دولت یا حکومت ژمن دی چې په راتلونکي بودیجه کې د راتلونکي کال په بودیجه کې همدغه پای سرته ورسوي، ولې د نوې انکشافي پروژو پلان نه لري. یعنی یوازې هغه پروژې چې نه تکمیله او نیمه تمام یا نه تمام پاتې دي.
نو آیا اوسنۍ حکومت په افغانستان دا توان ولري سه د حمل تر میاشتې چې ټاکل شوی د انتخابات تر سره شي دغه نه تکمیله پروژې بشپړې کړي؟
د انتخاباتو مسله خپل هم په سیاسي لحاظ یو لوی ستونزه ده. نړۍ هم دې ته انتظار ده او کوم چې وعده کړی دی هغه په شرطونو باندې دی. یعنی دا څنګه دی چې دغه لکه په خوا چې اخلاصمندانه او د کومکونه کول کزمو انتخابات شفاف و، که انتخابات په موافقانه ډول سرته ورسېدل او نوی ولسمشر بیل درغلیو او بیل دغه نه وټاکل شو، نو نړۍ دې ته ژمن ده او دا وعده یې کړې چې دوی به کومکونه کوي. او که زموږ انتخابات راتلونکي دا اوس انتخابات په مخ کې لرو، که دا شفاف نه وه او ستونزې درلودلې تقلب نه راکوه، په هغه صورت کې نړۍ هم دې ته زړه نه شه کوي چې د افغانستان له حکومت سره کومک وکړي او یا دا چې بریک نیولی به کومک کوي.
که بیرته بیا راشو دې ته سیده ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي، اوس منی ده، ژمی را روان دی او د ظرفیتونو ستونزه هم د راپورونو له مخې په افغانستان کې شته، نو فکر کوي چې د اوسنۍ حکومت به وتوانی چې خپلې پروژې بشپړې کړي؟
و ولی نه، که چیرته عزم او اراده موجوده وي او هدفمند کار وکړي، دا ممکنه ده چې د اوسنۍ حکومت هم دغه ناتکمیل پروژې چې کوم پلان کې لري د دغه پلان مطابق پر مخ بوزي او تطبیق یې، په دې شرط چې هدفمند کار وکړي، اراده ولري، ملي احساس ولري او دا پروژې تکمیله ولای شي.
اوسنۍ حکومت باید د راتلونکي کال په انکشافي پروګرامونو باندې فکر ونه کړي؟ نو احساس په فکر
دا خو بیل هغه هم چون بودیجه اصلا په لږ سمخ کې راغلی، په اقرب قوس کې په بودیجه باندې کار کوي او زموږ نوې کال هم تقریبا د سوي د غسر نجی کړي په جدي کې زموږ نوې بودیجه تطبیقیش. نو په دغه نوې بودیجه کې تر کومه ځای چې زه معلومات لرم یا زه په خبر یم، حکومت نوي پروګرامونه یا نوي پروژې په پام کې نه دي نیولې، یوازې هغه نه تکمیله او نیمه تمام پروژې چې د هغو لپاره ایله بیله پیسې پیدا کړي په لاس کې لري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد اټینګارو چې د ولسمشر کرزی د حکومت د ناتکمیلو عمراني پروژو په اړه نظر څرګندو. نن د اختر دوهمه ورځ د خانه او غریب دواړه خوشحالي کوي، خو د دوی په خوشحالیو کې بیا ځینې توپیرونه موجود دي. دا چې دا توپیرونه څه دي، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال جمیله ظریف د یوه وزیر او د یوې بې وزلې کورنۍ د اختر د لمانځلو په اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو.
سره لدی چې اختر خان او غریب نه پیژني، د ټولو لپاره د خوشحالۍ ورځ وي، خو د هغو خلکو لپاره بیا یو څه توپیر لري چې د اختر د منځلو لپاره په کور کې خواړه او ځانونه په جامو پټوي. خلک به وایي چې وزیران د اختر د منځلو نه خوند اخلي، ځکه هم امکانات لري او هم خوشحالي. خو دوی په خپله بیا وایي چې د ډیرو کارونو له امله اختر له خپلو کورنۍ سره سم نسي منځلی. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د حزب اسلامي ګوند مشر عبدالهادي ارغندیوال څخه مو د اختر په ورځو کې د هغه د بوختیاو په هکله وپوښتل. هغه وویل چې د اختر په لومړۍ ورځ د جمهوري ریاست ماڼۍ ته د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره ځي، دویمه ورځ د حزب اسلامي ګوند له غړیو سره د اختر په مبارکۍ تیروي، او په درېیمه ورځ یې له خپلې کورنۍ ته وخت پیدا کړي.
رښتیا درته ووایم، د کلونه کلونه کېږي چې موږ اختر سم لمانځه نه دې کړی. متاسفانه زه ځان لږ مسؤول ګڼم په دې چې سیاسي او دولتي کارونو کې دومره اخته کېږم چې کورنۍ مسؤلیتونه بېخي راو. اکثرا ما سره جنجال چې بغیر له دولت کارونو نه او د نور سیاسي کارونو نه بل کارم نه لري. اقلا موږ هم انسانان یو، همیشته اعتراضونه هم لونی مې کوي هم قدم مې کوي.
د اقتصاد وزیر وایي چې دوه لونې لري چې یوه یې په کابل پوهنتون کې استاد او بله یې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. عبدالهادي ارغندیوال وایي ډېر کله یې لورګانې ورنغواړي چې اختر له هغوی سره تیر کړي، خو دی د ډېرو مصروفیتونو له امله له هغوی سره ډېر وخت نشي تېرولی. هغه له ټولو شتمنو خلکو غواړي څو د اختر په ورځو کې له ټولو هغو بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړي چې نشي کولی اختر په سمه توګه ولمانځي.
دا د موږ دیني او عقیدتي وجیبه هم ده چې موږ بېوزلو خلکو سره باید په دغسې ورځو کې خو حتما مرسته وکړو. که سوداګر وي که نور سوداګر هم نه، نور خپل ګاونډیانو ته که څوک څه لري هغه باید خپل ګاونډیانو سره شریک کړي. که زه هم باید خپل ګاونډي ته وګورم، خپل کلیوالو ته وګورم چې څوک غریب دي هغه سره څومره مرسته چې کولی سو خادی ورځی دي، په دې کې باید ورسره مرسته وشي تر څو هغوی هم په خادی هغه خوند وګوري.
خو د وزیرانو او نورو ټولو شتمنو کورنیو په پرتله بیا د بېوزله کورنۍ اختر ډیر سوړ او په کورونو کې آرام آرامي وي، نه خپله چیرته ځي او نه یې هم کورونو ته څوک ورځي. وزیران پیسې او امکانات لري خو وخت نه لري، او بې وزله کورنۍ بیا وخت لري خو پیسې نه لري. قلعه زمان خان د کابل ښار هغه سیمه ده چې د دې ښار د اکثرو سیمو په څیر ډېرې بې وزله کورنۍ ژوند پکې کوي. کله مې چې په دې سیمه کې د یوې کورنۍ له یوې ښځې د اختر د لمانځلو په هکله وپوښتل، نو یو سوړ اسویلی یې وویست او وویل چې دوی اختر نه کوي. هغه ګلمکۍ نومېده او وی ویل چې نه یې ځان نه یې ماشومانو ته نوې جامې اخیستې او نه یې هم د اختر لپاره میوه او کلچې اخیستې دي. ګلمکۍ وایي کله یې چې ماشومان د اختر لپاره نوې جامې او نکریزې ورنه وغواړي، نو دا ځواب نه ورته لري او مجبوریږي چې له کوره ووزي او د هغوی لپاره له خلکو نه خیرات راټول کړي.
کور کې هیڅوک نه کاږي، مړې مې دماغ او تکلیف لري او زه خپل لازم څه خدای ته هغه د خلکو نه پوښتنه زه خپله ګدایي کوم. دغه سړی توده راټولم بچي پې سات اختر کې پخدای کم یو شیم کړي اوس م دغسې ناسو بچي مې زړل وایي ادي وایي چپړې نهشته، کالي م نهشته، نکوریزې م نهشته. اوس م ورته وویل ماله خدای ته صبر وکوي، اوس په همې ساعت یې راځي مړې مې خپه سمدستي راووتلم. دوړه کې اختر کې د خلکو کالي اغوندي چپړې اغوندي دا واړې مې چې نیم اوبه ورته کېده وی ا دې من کالی نه ستاخه کو کالی اغونسی ا دې من چپانی سه خلکو چپړی دي نو ما دې څه چالو کوم.
ګلمکۍ درې بچیان لري چې دوی لونی یوې زوی دی او خاوند یې هم عصبي تکلیف لري. ګلمکۍ وایي چې د بې وسلۍ له امله یې اختر ته هیڅ پام نه ده، او د اختر په ورځو کې هم چیرته نه ځي او نه هم د دوی کور ته څوک ورځي. د هغې لور پښتنه وایي چې مور ته یې ډېرې زارۍ وکړې چې د اختر لپاره جامې ورته واخلي خو مور یې نه ورته اخلي.
ما د اختر دپاره کالي نه دي اخیستې.
ولې؟
پیسې نه لرم. کلچې مېوې داسې مونږ نه لرم.
ولې نه اخلي؟
پیسې نشته. دی
پلار دې ستان؟
هو.
نو ولې نه درته راوړي د اختر مېوه؟
پیسې ورسره نشته.
هغه وایي کله چې د اختر په ورځو کې د خپلو نورو ملګرو او یا هم ګاونډیانو جامې ویني، نو په لیدو یې ډېره ځورېږي. دوی له حکومت نه غواړي چې په عمومي توګه د خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو او د هغوی د اقتصادي ستونزو د حل لپاره لا ډېر کار وکړي، خو حکومت او نړیواله ټولنه بیا تل له بېوزله کورنۍ سره د مرستې ژمنه کوي او وایي چې تل یې هڅه کړې له ټولو بېوزله کورنۍ سره مرستې وکړي.
زما اسم بختیار ده، زه سیګرت خرڅوم، مکتب کې درس وایم پنځم صنف. دلته شپږ نه تر لاسو پورې مکتب ته ځم، بالا وی دلته راځم کار کوم. زه د ازادي راډیو د مېک د لارې غواړم ټولو خلکو ته اختر مبارک کړم.
شای موټر شوی د ورځې اوتیا 550 غټم ټانګ لوګار کې لا پځیر لا غټم د مور دی. مور مې کوم غاده ته شامپو را مې را شي شیان راغلي. زه ریم سم کړم ته د ازادي راډیو لاله غوالم ته اختر مبارکي تور ته ورکم.
زمون نوم نجیب دی، موټر شریک هم کار کوم. موټر نه وینځم، دوه سوه ګټم. کورته ورم د ازادي راډیو له لارې اختر مبارک وایم.
د کابل ښار څو ماشومانو د اختر مبارکۍ پیغامونه مو واورېدل. د اختر په مناسبت وړاندې مو د کندهار د محلي موسیقۍ د سندرغاړي صالح محمد پروانه سره د زړه خواله کړې ده. خو اوس به یوه سیمه ییزه نړیواله موضوع واخلو. د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ په جنیوا کې اټومي خبرې نن دوهمې او وروستۍ ورځ ته داخل شوې. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره خبرې دوام لري، ایراني چارواکو پرونی خبرې مثبتې وګڼلې. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپورټ په استناد دا راپور چمتو کړی.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وویل چې د لومړۍ ورځې خبرې مثبتې وي. د ایران چارواکي د 15 جمعیو هیوادونو له استازو سره د اتمی لانجې د حل لپاره خبرې کوي. جرمني او د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه، امریکا، روسیا، فرانسه، برتانیا او چین له ایران سره خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عراقچی یو پلان وړاندې کړ چې کېدای شي د لانجې د حل لور ته پرمختګ رامنځته کړي. په دغه پلان کې راغلي دي چې ایران به د لویدیځو ودونو لغختنه سره سم د یورانیمو د غنی کولو اندازه راټیټ کړي. ایران د خپل اټومي پروګرام په ارتباط د هر ډول امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې غواړي چې هغه نړیوال بندیزونه چې په دغه هیواد لګول شوی لری کړی شي. خو بل خواته د برتانیا بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن په ټوکیو کې د خبرو په محل خبرداري ورکړ چې د بندیزونو هر ډول لری کول باید له واقعي پرمختګ سره وتړل شي.
د بندیزونو په اړه هر تصمیم باید د ایران د اټومي پروګرام په اړه له فیصلو او انکشافاتو مثبتو انکشافاتو سره وتړل شي. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر په خبرو کې د ایران د نوې تګلارې هرکلی وکړ او تهران یې وهڅاوه چې د حل لپاره لا زیات کوشش وکړي. په دغو خبرو کې د پرمختګ لپاره نوې فرصت شته او زه ایران تشویقوم چې له دغه فرصت نن او په راتلونکو اونیو کې استفاده وکړي. د لومړۍ ورځ خبرې چې پرون د ایران او E3+3 یا دریو اروپایي هیوادونو جمع درې نورو هیوادونو ترمنځ وشوې ګټورې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د سه شنبې په ورځ وویل چې خبرې ډېرې تفصیلي وې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د امریکایي مرکچانو له مشر وینډي شیرمن سره بېله غونډه وکړه چې امریکایي چارواکو ګټوره او بلله. خو سره له دې چې دغه خبرو اترو هیلې رامنځته کړي، د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی خبرداري ورکړ چې څوک باید د چټکو نتایجو تمه ونه کړي.
Although we appreciate the recent change in tone from the Iranian government on this issue, we will be looking for specific steps.
سره له دې چې موږ د مسالې په اړه د ایران د حکومت په لهجه کې روستۍ بدلون ستایو، موږ د اساسي مسایلو لکه د غنی کولو د پروګرام د سرعت او اندازې، په مجموع کې د اټومي پروګرام د شفافیت او د غنی شویو یورانیمو د ذخیرو په اړه د ځنګړو ګامونو په تمه یو. پینځه جمعیو هیوادونه داسې یو توافق غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې بلاخره حل کړي. په داسې حال کې چې موږ خبرې کوو، په ایران باندې اقتصادي فشار ته هم دوام ورکوو. ایران لږ تر لږه د احتمالي پرمختګ لپاره یو فرصت رامنځته کړی دی. لویدیز هیوادونه تور لګوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پټ فعالیت کوي، خو تهران دغه تور ردوي. د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحانی ژمنه کړې چې د دغه هیواد اټومي لانجه د شپږو یا دولسو میاشتو په ترڅ کې حل کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې 4:30 بجې.